افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړخ پور کړی چې وایي پکې د امریکا د په لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه له لوړ ګواښ سره مخ ده. تر دې یو ځل نور موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پرې به ظاهر د خبرونه اوروي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو لست خپور کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي، او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د 1.3 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار دا لیست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یادې شوي چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مور د نړیوالو مرستې او د مرستو د اغیزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولګول شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې له مخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بللې. په خپل شغلی اتمر تیر اونۍ په یو څلور ورځني سفر روسیې ته تللی و. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال د سولې د خبرو په اړه یوې غونډې ته بللی دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. د نړۍ چپاندې څلوېشتو سازمانونو په یو سرخلاصي لیک کې د ملګرو ملتونو لامنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز او په نړۍ کې د بیان د ازادي څلوېشتو مدافع سازمانونو په دې هیواد کې د خبریالانو د هدفې وژنو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. دوی په دې لیک کې ویلي چې د 1999 کال د کپ میاشتې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون سوی، په افغانستان کې لږ تر لږه 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي دي چې ډېری یې د خپلې دندې له کبله په نښه سوي دي. په دې کې یو د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی هم شامل دی. یادو سازمانونو په دې لیک کې ویلي که څه هم د افغانستان حکومت د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره کارونه کړي، خو وایي هغه کافي نه دي او خبریالان لا هم نر تاوتریخوالي سره مخامخ دي، او د دوی په خبره د سزا د معافیت فرهنګ لا هم پر خپل ځای دی. په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم کلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره سو. دې پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل سوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه کړې. طالبانو شل کاله مخکې د 1909 کال د کپ په 20مه په بامیان ولایت کې د بودا دوې سترې مجسمې چې یوه یې 55 او بلې 50 متره لوړوالی درلود ونړولې، چې دا کار یې د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ سو. په بامیان ولایت کې له بودا سره شپه پروګرام له تېرې نږدې یوې لسیزې راهیسې په بېلابېلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمو په یاد جوړېږي. یو تازه تحلیل راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او په کې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې 1,000,000 اویغوریانو او نورو لږکیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینۍ ادارې هم تېره جنوري میاشت کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیډ پرایس پرون وویل د جو بایډن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د دوه نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلي وو د میتر دروشتمې پورې دی د ملي ګارد د شمیر سرتیري واشنگتن کې پاتې سي. دا د ملي ګارد د هغه 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوي دي. پینتاګون ویلي راتلونکو اونیو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایطو ته پکتو په دې خبره کوي چې څنګه د غسیمې کې د ملي ګارد حضور کم کړي. وروسته لدی چې د 3 جنوري میاشتې په شپږمه د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتیری د کانګرس ساتنې ته وګمارل سول. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې وایي پکې د امریکا په لسګونو میلیارد ډالر پانګونه له لوړ ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان حکومت بیا بل څه وایي.
د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګول شي.
آیا په بامیان کې د بودان نړول شوی مجسمې رغېدلی شي؟
هغه مواد اوس یا نشته او که موږ بیرته د سره جوړو د دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کیږي.
د کابل پوهنتون له استاد رسول باوري سره مو په دې اړه خبرې کړي. سبا د دغو مجسمو د ننول کېدو 40 کاله پوره کیږي. اورزګان کې بې ځای شوي کډوال وایي مرستې نه ورسره کیږي.
وږي تیږي د جراوت ما جره کلی یم د سرای کریر پسې د په کور کې لستنه یا لر پسې ما چاره څه.
د کونړ د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصلان وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولی ځکه برېښنا نشته.
زمونږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل په یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به یې مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا کې د یو څیړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو پروګرام کې له ماشومانو په جګړو کې د کار اخیستو په باب غږېدلی او د ژوند په شیبو کې مو پر دې موضوع خبرې کړې دي.
آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازۍ په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
دې مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړي. زنوریاس نوري د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې له لوړ ګواښ سره مخ دي او له دې هېواد سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څه باندې 140 میلیارد ډالرو پانګونه له خطر سره مخ کوي. سیګار په تازه راپور کې د ناامنۍ اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې یادې کړي چې د دې هېواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. خو د افغانستان حکومت وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هېواد د راتلونکي د خوندي کېدو لپاره هم ډېرې هڅې کړي دي او دا مسله یقیني کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
د نامنۍ زیاتېدل، د سولې وروسته د جوړجاړي لپاره نامعلوم ملاتړ، د وسلوالو ادغام، پراخ اداري فساد، د اقتصادي او ټولنیزې ودې کموالی، د نشه یي توکو قاچاق، د ښځو حقونو ته ورپېښ ګواښ او ناسمه څارنه، هغه ته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ بللي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په لسمه خپور شو، ناامني د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد کړی او زیاتوي طالبانو د جګړې تاکتیک بدل کړی، تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشه یي توکو قاچاق، د وسلوالو د تمویل او د هغوی لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو لوی دلیل بلل شوی دی چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم روان و. دې راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي له یوې تلپاتې هوکړې او ټولیز اوربند پرته به تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سر راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې طالبان له 55 تر 50,000 وسلوال لري چې باید د سولې وروسته یې لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیزې ودې او پر سیاسي حالت د بې باورۍ له کبله شاید دا کار له خطر سره مخ شي. خو د سولې خبرو او یا هم هوکړې ماتېدل بیا د افغان خصو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هېواد بلل شوی چې په کلنی ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 12 میلیارد ډالر مرسته اخلي، خو د بهرنیو عسکرو د نشتون پر مهال شاید دا مرستې په دې شکل پاتې نه شي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي بودیجه هم له دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به دا مرستې د حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي او که نه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه د کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولې په بد ډول پای ته ورسوي. سیګار زیاتوي دا ګواښونه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا 130 میلیارد ډالر چې له 2001 تر 2021 کال پورې دې هیواد کې لګولي له خطر سره مخ کړي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی توانېدلي خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښ څخه لرې وساتي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینه پال:
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه له قوي مور د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګول شي.
یو شمیر شنون کې بیا وایي د سولې بهیر په بریا سره به دا ګواښونه ټیټې کچې ته راښکته شي. عبدالباری عارف په همدې آن دی:
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي امکانات دې شته چې افغانستان پس له ډېره وخته د دایمي سولې څخه برخمن شي.
د دې وړاندې د امریکا حکومت او تر خوا د افغانستان نړیوالو متحدانو هم پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغې لاسته راوړنې وساتل شي چې تېرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
آیا په بامیان کې د بودا نړول شوی مجسمه رغیدلی شي؟ نن مخکې د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو په ځانګړي خپرونه کې مو په بامیان کې د بودا په نړول شوو مجسمو خبرې وکړې. مخکې له دې چې طالبان 40 کاله مخکې د بودا دغه مجسمې ویجاړې کړې، هغه په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوړې او سترې مجسمې او د افغانستان د لرغونو آثارو یوه ستره پانګه بلل کېده. د بودا سترې مجسمې 55 متره او وړې 15 متره لوړوالی درلود. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وباله او د طالبانو دغه عمل په پراخه پیمانه وغانده. په تیرو نږدې 40 کلونو کې په دې اړه چې دغه مجسمې اساسي ورغول شي او که په همدې حالت کې پرېښودل شي ډېر بحثونه وشول. په دې اړه به د کابل پوهنتون د استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونې واورو چې د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مرابللی و او په دې اړه رڼا اچوي.
څه چې موږ نشو کولای هغه دا دی چې موږ دغه مجسمې هغه تاریخ ته او هغه زمانې ته نشو ورګرځولای چې دا په خوا د سلسال او شمال ما جوړې شوې وي. هلته دوې خبرې مطرح دي. لومړی دا چې هغه فکر او هغه ذهنیت چې د هغه بودایانو سره و اوس د افغانانو سره نشته. هغوی د یو عقیدتي روحیې پر بنسټ باندې د هغه مجسمو د جوړولو هم په تزکین او هم په جوړېدو کې د زړه د چټکه کار کوي او هغه چارې پر مخ بیولې. اوس چې موږ دلته بودایان نه لرو نشو کولی چې هلته هغه چې مجسمې چې په خوا جوړې شوې دي هغه بیا جوړ کړو. دوهم هغه مواد چې په دا مجسمو کې په کار شوي وه هغه مواد اوس یا نشته، او که یې موږ بېرته د سره جوړوو په دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دا هم زموږ د مخنیوي سبب کېږي. او نور دلایل هم شته چې موږ نشو کولای بیا دا مجسمې ورغوو. البته یوه طرحه د جاپانیانو له خوا څخه مطرح سره هغه درې کاله دمخه چې یو سیمینار په جاپان کې جوړ شوی و چې هغوی ویل یو مدل به موږ د دې مجسمو په وړاندې یو بل ځای د یو مجسمو مدل به جوړ کړو، هغه به هم دغه شوي لکه دا. خو هغه دوه ستونزې درلودې. لومړی دا چې هغه پخپله په دې برخه کې جال راتلی، یعنی یو نوی شی و چې جوړېدی تاریخي ارزښت یې نه درلودې. دوهم دا چې بېنهایت زیات مصارف یې پیشبیني کړي وو چې هغه مصارف په دې نه ارزېدل چې موږ هغه دې بیا په کلونو په لسګونو په شلګونو کلونو د توریستانو او د سیلانیانو د بودیجې پر بنسټ هغه بیرته راوګرځو. نو ځکه هغه د پام وړ ونه ګرځېدل. البته د هغه څلورو طرحو سره چې په جاپان کې مطرح شوې د هغو څلورو طرحو چې درې د نورو پوهانو یوه د جاپان او یوه هم د افغان متخصصینو د خوا څخه مطرح شوې چې جمن طرحې هغه لته یو شمېر رد شولې، یو شمېر ته هم هغه دلایل پیدا نه شول چې باید ومنل شي.
په بامیان کې د بودا د نړول شوو مجسمو په اړه مو د کابل پوهنتون د استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونې واورېدې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د نړول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د هم سیمه ییزې ادارې ته سپارښتنه کړي چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. ښاغلي زهیر دا خبره پرون په بامیان کې شپه له بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګ جنایت تر سر لیک لاندې دغه پروګرام د دغه مجسمو د نړیدو د شل کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. د بودا د دغه مجسمو نړولو نږدې درې ورځې وخت ونیو. د 1909 کال د کپ په 19 لومړۍ د درنو وسلو په مرمۍ وسلو سره شوي، وروسته د کپ په 20 بارود پکې ځای پر ځای شول او په 14 سلې هغه هم لمنځه یوړل شوی.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپي په سر باندې تکوالو
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړۍ ته د شاګور په لړې کې
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه د 14 کال پیلې دوسرې یو ځای له ازادي راډیو مهیروي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم صاف او واضح اوریدلی شئ. د کونل د سید جمال الدین افغانی پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي مسلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته. د دې پوهنتون چارواکي هم دا ستونزه مني او وایي ان استادان هم نشي کولای چې محصلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلی دی. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ییزې ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې پوهنتون د برېښنا د نشتوالي غم به ډېر ژر وخوري. نور د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اوري.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روښانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاښ حق حیران ناست دی. وایي دوه کاله یې مخ په پوره کېدو دي خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یوه لویه ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې دی ټکنی کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت لدر څخه فاتی یو برق ته موږ ډیره زیات اړتیا لرو. له حکومت څخه هم غوښتنه داره چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاءالرحمن ساپی بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونو ورکولو کې خورا خواري کوله، خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و، هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل په یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ، خپل درسونه به یې مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسې نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
د دوی په خبره چې اوسني وخت کې د نړۍ او علومو په اړه معلومات انټرنیټي شوي او له برېښنا پرته دغو معلوماتو ته لاسرسی مشکل دی. د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون ترغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغوی خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابروي او موږ پروجیکټورونه لرو، نو چې برق نه وي نو کمپیوټر هم نه چالانېږي، پروجیکټور هم نه چالانېږي، او دا ډیره مشکله ده چې منګه محصلینو ته چې په صنفونو کې شمیرم زیات دی هغوی ته منګه دغه درس وړاندې کو یا هغوی پې پوی کو.
د ښاغلي قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته یې د وزارت په همکارۍ په 40 ساعتونو کې 40 ساعته برېښنا برابره کړې.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعت 3 ساعتو لپاره دوام لري، او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعتو لپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 40 ساعته لپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسي نه لري، او د کمپیوټر ساینس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دي. نو زما د دولت نه، د کونړ د مشرانو نه، تجارانو نه، د ټولو نه دا خواهش ده چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملا به ګټه اخیستنه سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1988 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال په کې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازۍ په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
په همدې موضوع مو د ژوند په شیبو اونی زه خبرونه کې خبرې کړې دي. ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقوقو له خبرونې سره یو ځای درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو دا چې ولې په افغانستان کې له ماشومانو په جګړو کې کار اخیستل کیږي بحث کړی دی. خو اوس بلار شو جګړه ځپلي ولایت اورزګان ته. اورزګان کې کورنۍ بې ځایه شوي کډوال وایي دې ولایت د دوی په نوم ورغلې مرستې دوی ته نه ورکول کیږي. د اورزګان مرکز ترینکوټ له زرګونو هغو کورنیو ډک دی چې د ترینکوټ په شاوخوا ولسوالیو کې له جګړو دې مرکز ته ورتښتیدلی دي. دوی چې ډیری په خراب وضعیت کې ژوند کوي وایي ورسره کیدونکې مرستې ځایي چارواکي دوی ته نه ورکوي. نور به ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له جګړو څخه بې ځای سوي دا کوي چې په نوم راغلي مرستې مسولین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې زور او زر لري. شاه محمد او نجیب الله له دې ډلې دوه تنه دي چې له خپلو کورنۍ سره هغه مهال د ترینکوټ ښار ته راکډه سول چې د دوی په اصلي دهراوت ولسوالۍ کې جګړو زور واخیست. دوی ازادي راډیو ته وویل:
موږ نرمه واورې وږې تږې د جراوت ماجر راغلی یم د سرای کرې راپسېده په کور کې لس تنه یې هل راپسېده زما چاره څه د نن شپې د ما خدای خوار کې کلرم
خدای بنده چې یوه نیمه کوله پر کړې پر خپل طبیعت پر ماجتانو کې ګرځي ماجر ته چې ورشي کې پر طبیعت جوړي چې داسې خلکو سره لازو خدای چې ورغلی دي چې هغه لرمانه هغه لرمون شپې سره وړي ما خپله ولاکه خوړلی دي نو زه څه وکړم.
د اروزګان ولایت د کډوالو او بیرته رسېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس د مرکز ترین کوټ او ولسوالۍ څخه د روان کال څخه تر دا مهاله تر 30,000 زیاتې کورنۍ د خپلو سیمو بې ځایه سوي دي چې زیات شمېر یې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. بې ځایه سوي کډوال تر ډېره په دې ولایت کې د کیارو په نوم پر یوې انجو نیوکه کوي چې په دې ولایت کې پر بې ځایه سوو کورنیو نغدي مرستې ویشي. خلک وایي دا غیر دولتي موسسه د اورزګان د بې ځای سوو کډوالو پیسې په وایستو او په رابطو پر داسې خلکو ویشي چې هغوی مستحق نه دي. د یادې انجو ولایتي مسؤول صدیق الله مجددي بیا د خلکو دا خبرې ردوي او وایي چې دوی د یو مشخص پلان او ځانګړي کمیټې له لارې مرستو ته اړې کورنۍ تشخیصوي او وروسته ورته مرستې رسوي.
چې دې د دې اعتراض بیا ځای دی نو موږ سروې ټول ولایت کې کوو په اړه کې کوو هغه ته رسیدګي کوو نو دې اوس په دې باندې دا اعتراض کړی دی چې تاسو ولې زموږ سیمې ته نه راغلاست. صحیح چې زموږ هغه کې مثلا یو مسجد دی موږ شل کوره دي شل کوره کې موږ 15 غریب ځنه راباسو 15 غریب کې دوه ماجر درې ځای ته موږ مرسته کوو زموږ پروګرام همداسې دی.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم په مرستو کې د فساد خبره ردوي خدا منی چې په دغه ولایت کې د جګړو لامل زرګونه خلک به کورسوي چې زنه ته یې مرستې نه دي رسیدلي. نو موړی وایي د یادو کورنۍ سروې روانه ده او ډیر ژر به ورسره مرستې وسي.
د مختلفو موسساتو د خوا څخه ژمني توکي او غذایي مواد رسېدلي دي. په تېرو دوه میاشتو کې تر 30,000 کورنیو په شاوخوا کې چې هغه غریب او بیچاره خلک و اړمند خلک و هغوی ته کومک رسېدلی دي. البته یوازې به نه ورکول سوي دي.
تر دې وړاندې هم په اورزګان کې پر مرستندوی ارګانونو د فساد تورونه لګېدلي وه خو د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا اوس له خلکو غوښتنه کوي چې د هر ډول فساد په اړه دي اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي څو په فساد کې ښکېل کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل سي. خو دا چاره هغه کډوالو ته چې د سرپنا په لاټه کې دي اسانه کار نه دی. دی وای دولتي چارواکي باید خپل د مرستو پر ویش دقیق څار ولري او ډاډمن کړي څو مرستې هغو کسانو ته چې رښتیا اړ دي ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو هم له اویغور لږکیو سره د چینایي چارواکو چلند غندلی دی. نورې د اسدالله الدین په دې راپور کې اوري.
چین کې له ایغوریانو سره د چارواکو د چلند په تړاو د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ تازه راپور د دوی خپلواک تحلیل یاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مرکز په واشنگټن کې دی او پرون یې په خپل راپور کې وویل چې چین د ایغور توکمو او نورو لږکیو چې اکثره مسلمانان دي دوامداره نسل وژنه کوي. په راپور کې د چین د حکومت هغو کړنو ته اشاره شوې چې له څه باندې 1,000,000 ایغوریانو او نورو لږکیو سره یې په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د اجباري کارونو د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. په خپاره شوي تحلیلي راپور کې ویل شوي چین د نسل وژنې د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو له کنوانسیونه سرغړونه کړې ده. دغه کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تصویب شو چې د چین په ګډون ګڼو هیوادونو لاسلیکونه پرې کړي دي. په دغه کنوانسیون کې د نسل وژنې تعریف د یوې ملي قومي توکمیزې او یادني ډلې د بشپړې یا یوې برخې د له منځه وړلو نیت بلل شوی دی. د راپور پر بنسټ چین کې د نسل وژنې اقدامات تر سره شوي چې هغو کې د تخریب قصد وژنه ډله ایز نیول کېدل د زیګون محدودول او مخنیوي د ماشومانو اجباري انتقالول او د ایغور ټولنې د هویت لمنځوړل شامل دي. د ډونالد ټرمپ مشرۍ د امریکا مخکنی ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي و چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په اساسي بشري حقونو کې مو پر دې خبرې کړي چې ولې په افغانستان کې له ماشومانو په جګړو کې انکار اخیستل کیږي او اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو دا چې کوتره د افغانستان په کلتور کې څه ډول رول لوبوي په دې اړه خبرې شوې دي. په تېره بیا د سولې په برخه کې اکثرا په شعرونو کې د سپینې کوترې نوم اخیستل کیږي. مخکې له دې چې دې دواړو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ غوښلرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیرغونې په چارو کې د امریکا د 133 بلیارډ ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لیست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی. په دې راپور کې لسولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنی مرستې او یو شمېر نور د لوړ غوښ په نوملړ کې ځای سوی دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي چې د ټولو بنسټونو د پیاوړ کېدو تر څنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د نړۍ اتباندې تلویشتو سازمانونو په یو سر خلاصي لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په دې لیک کې ویلي دي چې په دې هیواد کې د خبريالانو د هدف وژنو په اړه ژوره اندېښنه لري. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د دوو قومندانانو په ګډون شل تنه وسلوال د دولت د سولې له پروسې سره یو ځای سول. د کونړ والی محمد اقبال سعید په دې اړه رسنیو ته په استولې پیغام کې خبر ورکړ. یاد وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. په بامیان کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو د شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره سو. د پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل سوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه لري. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له ازبکستان غوښتي چې د جزا قانون تشي په معنا لرونکو اصلاحاتو ډکړي. د څرګندونې وروسته لاغه وسوي چې د دې هیواد د جزا قانون نوې مساوده هم ونه توانید چې په ازبکستان کې د دیموکراتیکو ازادیو پر وړاندې خندونه لری کړي.
او د ازادي راډیو له دوه اونیزو خبرونو مخکې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
په کابل کې نن د رسنیو د فوټسال جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کپ د 28مې د خبريالانو ورځې په مناسبت د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې پیل شوې. د ښاغلي مشوف په خبره دغه سیالۍ به په ورځې دوام وکړي چې د فوټبال فدراسیون د نشراتو مودي ګروپ هرات خبريالانو د درې سپورتي تمدن رای فردا افغانستان او خورشید تلویزیونونو لوبډلو پکې ګډون کړی چې په دوو ګروپونو کې به څلور لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړي. د نوموړي په خبره په لومړۍ لوبه کې د موبي ګروپ او درې سپورتي تلویزیون لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه چې موبي ګروپ درې د یو په مقابل کې لوبه وګټله. تاکل سوی ده چې د دغو لوبو په پایله کې د افغانستان د رسنیو منتخبه لوبډله هم جوړ سي تر څو له افغانستانه بهر په سیالیو کې هم ګډون وکړي. په کابل کې نن د ګوهرشاد جام تر عنوان لاندې د څلورو ولایتونو د ښځینه بایسکل ځغلونې دویم پړاو سیالۍ پیل شوې. د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس فضل احمد فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، بلخ او پروان ولایتونو شاوخوا څلوېښتو لوبغاړو ګډون کړی. د ښاغلي فضلي په خبره دغه سیالۍ د ملي اولمپیک کمیټې له ودانۍ پیل او تر پغمانه یې بایسکلونه او وځغلول. د سیالیو په پای کې یلداز هاشمي لومړی، فریبا دویم او افسانی دریم مقامونه خپل کړل. او د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې سر روزون کې د اروپا جام له سیالیو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو له مخې دغه یوویشت کلن روزون کې له 2006 میلادي کال راهیسې لوبډلې سره د لارښود په توګه دنده پرمخ وړله، خو نوموړي د خپلې استعفا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
اساسي